دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو قدر منوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې روغ جوړی زنه ځانې سوسیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه سهارنۍ خبری خبرونه اوري درنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام مکړی خبرونو ته
ویان احمد الله ارچیوال
پاکستان د افغانستان مشرتابه ته پیغام ورکړی چې لدی وروسته د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب سره د سرچینې په وینا د نوموړي د سپکاوي څخه ډکو څرګندونو وروسته دوه اړخیز رسمي راکړې ورکړې نه کوي. دا خبره د پاکستان یو لوړپوړي ډیپلوماټ امریکا غږ ته د نوم نه ښودلو په شرط کړي. دا پرمختګ د جنوبي اسیا د دوه ګاونډیانو چې شاوخوا 1600 کیلومتره پوله لري ترمنځ بې باوري ښیي. محب وخت نا وخت د پاکستان استخبارات له طالبانو څخه په ملاتړ تورنوي. څو ورځې مخکې محب د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې پاکستان د فاحشه خانې سره مترادف ګڼلی. پاکستان د محب خبرې غندلی او ویلي چې نوموړي له ټولو ډیپلوماتیکو اصولو سرغړونه کړې. سرچینې ویلي چې د پاکستان پوځ لوی درستی جنرال قمر باجوه تیره میاشت کابل ته د خپل سفر پر مهال د محب د پخوانیو څرګندونو په اړه ولسمشر غني ته هم شکایت کړی. نامعلومو وسلوالو د کندهار خار په دریمه حوزه کې د بلوچ بیلتون پالو یو مشر میر عبدالنبی بنگلزی وشتلی او وژلې دي. په کندهار کې یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي عبدالنبی بنگلزی تیره ورځ ناوخته د وسلوالو موټر سایکل سپرو په برید کې وژل شوی دی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. دا په روان کال کې کندهار کې پر بلوچانو دریم برید دی چې کیږي. یوه میاشت مخکې کندهار کې د دغې ډلې یو بل غړی د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای په هیواد کې د کرونا وایروس لرا پیدا کېدو راهیسي په لومړي ځل په تیرو 40 ساعتونو کې د دې وایروس 900 مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا په دې هیواد کې د کرونا د پیښو تر ټولو لوړه کچه ده. د عامه روغتیا وزارت مرستیال وایان میرویس علیزی رسنیو ته د پیښو د زیاتېدو له عمل د اختر په شپو ورځو کې روغتیایي لارښوونو ته د خلکو پام نه کول غني. نوموړي د پیښو د زیاتېدو په صورت کې د یو ناورین د رامنځته کېدو خبرداري ورکړې. علیزي زیاته کړه په دې سره په افغانستان کې د کرونا وایروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 2000 واوښت او د مړو شویو کسانو شمیر 2900 ته ورسید. ټاکل شوی چې د امریکا جمهوریت غوښتونکو ګوند غړي د هغې لایحې مخه ونیسي چې د جنوري په 6 نیټه د کانګرس پر ودانۍ د برید د پلټنې لپاره یو پلاوی ټاکي. دیموکراتان غواړي چې دا پلاوی وټاکل شي خو جمهوریت غوښتونکي غواړي د دغه کار مخه ونیسي. تاکل شوی و چې په دې مسالې د پنځشنبه پورس په سنا کې رایا چونه شوی وي خو په یوې بلې لایحه د بحث د اوږدوالي له امله دا مسله نن ته وزنډېده. د 2012 د جنوري په 6 نیټه د مخکینی ولسمشر یو شمیر پلویانو د کانګرس پر ودانۍ برید وکړ چې 15 تنه پکې ووژل شو او سلګونه نور پکې ونیول شول. برید داسې مهال وشو چې استازو د ولسمشر جو بایډن بریا تاییدوله. ټرمپ او پلویانو یې د ټاکنو پایلې نه منلې. جمهوریت غوښتونکي هڅه کوي چې په سنا کې د بحثونو او خبرو په اوږدولو سره په دې اړه د ډیموکراتانو د وړاندیز شوي لایحې مخه ونیسي او له دې لارې پر کانګرس د برید په اړه د دواړو ګوندونو پلټنو ته لاره هواره کړي. دا لایحه د استازو په خونه کې تصویب شوي خو داسې ښکاري چې د کانګرس په ودانۍ باندې د برید د پلټنو لپاره د پلاوي د ټاکلو لایحه منظوره نه شي ځکه چې په سنا کې اکثریت جمهوریت غوښتونکي ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته وفاداره دي. د روسیې یو لوړ رتبه چارواکی وای مسکو له واشنگتن سره د امریکایي پاول ویلان په ګډون د بندیانو د احتمالي تبادلې پر سر د خبرو پریکړه نه ده کړې. د روسیې یوې محکمې د 2000 میلادي کال په میاشت کې د امریکا د سمندري ځواک پخوانی غړی 50 ویلان د جاسوسۍ په تور په 14 بند محکوم کړ. په خپله ویلان د هغه د ملاتړو او د امریکا حکومت دغه حکم غندلی او پر عدالت یې ملنډې بللې دي. که څه هم ځینو شنونکو ویلي مسکو هڅه کوي چې د روسیې بندیانو په بدل کې ځینې امریکایي بندیان خوشي کړي خو ځینې روسي خبري اژانسونو د روسیې د بندنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې دا ډول پریکړه نه ده شوې او دوی اراده هم نه لري. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ځینو مهمو کاندیدانو د نوماندۍ د ردولو په اړه د شورای نگهبان د پریکړې ملاتړ کړی. خامنهای پرون په خپله وینا کې همدارس د ایران له خلکو په ټاکنو کې د ګډون غوښتنه وکړه. ټاکل شوی ده چې د ایران د ولسمشرۍ ټاکنې د جون 14 یعنی په څه کم یوه میاشت کې وشي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر لمسی حسن خمینی په ګډون ډیرو کسانو د شورای نگهبان پر پریکړه نیوکه کړې. د ویلي کړه تایید شویو کاندیدانو پر ځای وي نو له کاندیداتورۍ څخه به یې لاس اخیستی وي. د ولسمشرۍ د ټاکنو یو شمیر نوماندانو له رد کېدو وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل چې په دې اړه یې خامنه‌ای ته لیک لیږلی. آذربایجان وای یو سرتیری هغه وخت ټپی شو چې د ارمنستان ځواکونو سرحد په اوګدو کې ډزې وکړي، خو ارمنستان دا تورونه رد کړي دي. دواړو لوري یو او بل د پولي په اوګدو کې په یو لړ پیښو تورن کړي، او دې مسلې د بیلتون غوښتونکو سیمې ناګورنو قرهباغ پر سر د تیر کال تر جګړې وروسته سیمه ایز کړکېچ زیات کړی دی. د آذربایجان د دفاع وزارت نن په یوه اعلامیه کې وویل چې د ارمنستان سرحد ته نږدې په بابک سیمه کې تیره شپه پر سنګرونو د ارمنستان د وسلوالو ځواکونو لخوا ډزې شوې او یو سرتیری ټپي شوی دی. د ارمنستان دفاع وزارت دغه ادعا بې بنسټه بللی. د عراق د موسل د ښار اوسیدونکي وروسته تر هغه وترهیدل چې د سوریې په شمال ختیځ کې د الهول د کرن شاوخوا نوي کورنۍ چې څه باندې 300 کسانو د سه شنبه په ورځ دغه ښار ته ستانه شول. د الهول کمپ د کوردي وسلوالو په لاس کې دی. په کمپ کې تر 6000 ډیر کسان ژوند کوي او دا لومړی ځل دی چې د دې کمپ نه عراقي کورنۍ بیرته هیواد ته ستنېږي. دغه کسان د عراق د حکومت او نړیوالو ایتلافي ځواکونو ترمنځ چې د جهادي ډلو په خلاف جګړه کوي د موافقې پر اساس عراق ته ستانه شوي، خو موصل ته د دې کسانو ستنېدو چې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالې ډلې سره د اړیکو شک پرې کیږي د دې خر خلک اندېښمن کړي، ځکه دا خر د 3 کلونو لپاره د داعش لخوا د اعلان شوي خلافت مرکز و. د هانګ کانګ د دیموکراسۍ پلوه رسنۍ مشر جیمیلای په 2019 میلادي کال کې په یو غونډه کې چې بی اجازه جوړه شوې و د ګډون په خاطر په 14 میاشتې بند محکوم شو. نوموړي ته دا سزا په داسې حال کې ورکړل شو چې چین پر هانګ کانګ خپل کنټرول او د دې سیمې د خلکو د حقونو او ازادیو د محدودولو هڅې ډېرې کړې دي. لا یو نه تنه نور دیموکراسۍ پلوه په اعلان د 2019 میلادي کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه چې د چین ملي ورځ و په یو حکومتي مخالف اعتراض کې د ګډون په خاطر نن محکوم شول. دریاوی کلن لای لمخ کی لا باندې دی او په هماغه کال په نورو اعتراضی غونډو کې د ګډون په خاطر په حبس کې دی. لای چې میلیارډر دی باید د مخکینو یو وسنوي سزا په خاطر 40 میاشتې په بند کې تیر کړي. دی باید د ملي امنیت د قانون پر اساس له دوه نورو تورونو سره هم مخامخ شي. د رواني میاشتې په لومړیو کې چارواکو د لای شتمنۍ کنګل کړي. دوی د لای اپل ورسپاره چې د هانګ کانګ او چین پر مشرانو نیوکه کوي هم مصادره کړه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو اوریدل په موکړې د خبرونی لومړی رپورت ته. ولسمشر غنی وايي د بهرنو ځواکونو د وتلو وروسته افغانستان به د انزوا سره مخ نشي. ښاغلی غنی په ارګ کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې طالبان هر ورځ د دغه وجلو پلانونه ترتیبوي. هغه وویل کننی که سبای طالبان وطن ته د ستنېدو پریکړې کولو ته مجبوریږي. اکرام شینواری رپورټ را لېږلې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځمې د ورځې نه وخت ارکې وی غونډې ته په وینا کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د انزوا سره دغه هیواد مخ کېدو اندېښنو ته په غبرګون کې دا ډول اندېښنې بې ځای وبللې او ویل چې دا هیواد به د انزوا سره مخ نشي.
د سالی صاحب یا امام په تندی کې تاسو کوم تشویش ولې راغلي او په خیر زی او په عزت زی افغانستان انزوا ته نزی؟
خاغلی غنی ویل چې اوس مهال په افغانستان کې د کوردنه تضاد پر ټول دلایل له منځه تللي، ځکه چې د جمهور رئیس غنی پر وینا نړیوال ځواکونه د دغه هیواد څخه په عزت وځي. جمهور رئیس غنی چې د حکومت د سل ورځې سل زیری د پروګرام په لړ کې د مسلکي تعلیماتو او لوړو زده کړو ونې د پروګرام پیل ته وینا کوله، ویل چې افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د نړیوال ټولنې سره د دغه هیواد د اړیکو یو نوی باب پرانیستل کیږي. جمهور رئیس غنی ویل چې طالبان هر ورځ د وژلو لپاره پلانونه ترتیبوي او جمهور رئیس بل سیل د وجول لپاره څو ځلې ځانمرګي استولي دي. خو هغه ویل چې ښاغلی سالی پارک دی او دی هم په افغانستان کې د اوسط عمر دوه چنده عمر تیر کړی دی.
ماز مرګ چی ترس درو تر ابده په افغانستان باندې درېږم، دلته دې څوک شک او شبهونه لري.
جمهور رئیس غنی یو ځل بیا پر طالبانو باندې وطن ته د ستنېدلو غږ وکړ او ویل چې طالبان به خامخا یو ورځ دا پریکړه کوي.
موږ څه غواړو؟ موږ غواړو چې دوی پرې کې ونیسو د افغانستان د وطن د مینې په چوکاټ کې دوی راوړو څبرت دا وطن ومني او دا بودی په فکر کړس کنه نه کې سبای د دې د مجبوریږي، اما د ته موږ باید آمادگی ولرو څبرت خپل بدی ورته تعریف او دا گذشت کړی په لوی پکتیا کې په نور ځای کې د افغانستان یو رسم د ورته تیګه وای دا د چې یو دښمنۍ چې یو حتی رسیږي چې د حل موضوع نه ده ور باندې تیګه کوي وای لاس کوله په کار دی یا شل کوله په کار دی تاسو نه ځلس.
طالبان لا د خغلی غنی د سرګندون ته خبرګون نه خوله. د سیاسي چارو یو کارپو شاهزاده مسعود وی چې جمهور رئیس اشرف غنی پر افغان امنیتي ځواکونو د بهرنیو ځواکونو د وټلو د غیزو د کمول لپاره د ډول سرګندون وکړي.
زه فکر کوم چې ډاکټر اشرف غنی د خپل د دفاعي امنیتي ځواکونو د روحیې د د پاره هم د خبره کړې ده کچېر نړیواله ټولنه د افغانستان سره ورسته تروتلو هم خصوصا په منیتی برخه کې هغه مالی او تسلیحاتي کومکونه وکړي. زه فکر کوم چې د مو کافي دفاعي امنیتي قوتونه افغانستان کې شته چې د خپل خاور نه دفاع وکړي.
جمهور رئیس غنی د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسله دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د افغانستان د دفاع وزارت د جمعې په ورځ د امریکایي ځواکونو څخه د نوي کابل کمپ په نوم د یو پوځي مرکز د تسلیمېدو خبر ورکړی دی. د دفاع وزارت په ویلامې کې ویلي چې د دغه کمپ د تسلیمېدو په مراسمو کې د افغانستان دفاع وزارت لومړی مرستیال او په افغانستان کې د مشتو نړیوالو ځواکونو امریکایي جنرال سکاټ میلر هم ګډون کړی و. د امریکا دفاع وزارت وړ مرز ویلي چې تر اوسه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر شاوخوا 50% بشپړ شوی دی. د امریکا دفاع وزیر لوید استن تیرا ورځ ویلي چې کېدای شي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر د سپتمبر 11 نیټې څخه وړاندې بشپړ شي. په ورته وخت کې د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د ای پی په نوم یو امریکایي خبري اژانس سره د پنځمه په ورځ په مرکه کې ویلي چې د شمالي اټلانټیک ټولنه له افغانستان څخه بهر د افغان ځواکونو د روزنې په مسله غور کوي. هغه دا هم ویلي چې افغان ملتي ځواکونه په ځان له سر د خپل خاورې د دفاع توان لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
سعودي عربستان د جولای په میاشت کې د حجانو نغواړي چې د کرونا ضد واکسین دی وکړي. په تنزانیه کې تر اوسه پورې د کرونا ضد واکسینونه نه دی پیل شوی. په دغه ملک کې هغه کسان چې مکې ته د تک په تمه دي د چارواکو نه د واکسینونو لګولو غوښتنه کوي. چارلز کوم د دارالسلام نه رپورټ را لېږلی چې زه یې درته در اورم. عمر ابو بکر په تنزانیا کې د نورو مسلمانانو په څیر غواړي د مکې معظمې زیارت وکړي. دا د اسلامي عقیدې یو لازمی برخه ده، خو د اوس لپاره یوازې هغه څوک چې د کرونا په مقابل کې ورته واکسین شوی وي د دې کال په حج کې برخه اخیستی شي. ابو بکر اندېښمن دی ځکه چې په تنزانیا کې واکسین لا تصویب شوی هم نه دی. هغه وایي چې وخت محدود پاتې دی، مګر لا هم زموږ د لاسه وتلې نه دی. موږ زموږ د مشرانو نه تمه کوو چې د واکسین مسله په دقت سره وسیړي چې موږ وکولای شو دا سپېڅلی عبادت وکړو. هغوی چې موږ پروس کال د کووډ-19 له امله نه وو تللي، او که دا راتلونکی کال هم دغه ډول وي، نو په دې مانا چې زموږ عبادت پاتې دی. دا زموږ د مذهب اصلي ستنه ده. د دې کال د مخه د تنزانیا چارواکو د کرونا واکسینونه رد کړي وو. د هغه وخت ولسمشر جان مګلفي د دې پر ځای د ناروغۍ دپاره غلطې درملنې ته وده ورکړې وه. په مارچ کې د مګلفي تر مرګ وروسته د هغه ځایناستې سمیا حسن د کرونا دپاره یو کاري ځواک جوړ کړو چې د هغې د ناروغۍ په کنټرول کې حکومت ته مشورې ورکړي. دوونی د مخکې په خپل رپورټ کې کمیټې اعلان وکړو چې واکسینونه اثر لري، او سپارښتنه یې وکړه چې بهر ته تلونکي مسافرین دې خامخا ځانونه واکسین کړي. سید عبید د کمیټې رئیس دی. هغه وویل
کماتی نه شاور سرکالی کو کټومیا ویومبو ویاکه یندلې نه
کومېټه حکومت ته مشوره ورکوي چې د خپل بنسټونو په کارول سره د نړیوال روغتیا سازمان لخوا لیست شوی واکسینونه په وړیا توګه ترلاسه کړي، ځکه چې د واکسینونو موثر او خوندې دي او په ساينسي ډول ثابت شوی دي. تیرونه حسن ویل چې هغه به دا وګوري چې آیا نور ملکونه ورته د تنزانیانو لپاره واکسینونه ورکولی شي او کنه. هدری کامبولی د تنزانیا د ملي اسلامي شورا سره د حج د مسافرینو لپاره همکار دی. هغه ویل زه نشم ویلی چې موږ د حج عبادت نشو ترسره کولی، مګر دا وخت د دغې امکانات ډیر کم دي، ځکه چې زموږ مشران دا نشي کولی چې واکسین ترلاسه کړي. لا هم وخت یو لوی چیلنج دی. ابوبکر د نورو تنزانیانو په شان دی. د کرونا د وبا د شروع کېدو نه وروسته په جماعت کې عبادت ته تګ نه دی پریښی، او اوس غواړي چې د حج لپاره سکال مکې معظمې ته سفر وکړي.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ، او هغه پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځ شل تر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
په افریقای هیواد یوګانډا کې د کووډ 19 مثبتې پیښې بیرته یو دم زیاتې شوې دي او روغتیایي چارواکي د خبرېدو د مخنیوي په غرض سخت تدابیر نیولي. په دې اړه به د کمپالا نه د امریکا غږ د خبریالي حلیمه اتومنی د رالیګلی رپورت خلاصه سید سلیمان شتاسته درواوروي.
د اپریل په میاشت کې د ختیځ افریقا په هغه هیواد کې هر ورځ په اوسط ډول د کووډ 19 مثبتې پیښې سبتې دلی پروانه مېش کې د مثبتو پیښو شمیر یو دم په داسې حال کې لوړ شو چې په یوګاندا کې د کووېډ د واکسینو سخت قلت موجود دی. په کمپالا کې د یوګاندا د عام روغتیا د وزارت مخې ته هر ورځ په سلهاوو خلک په قطارونو کې ولاړي او ځینې د سلتیا له کبله ناستي غواړي چې د کووېډ 19 د ناروغۍ لپاره خپل ځانونه معاینه کړي. په یوګاندا کې تر دې دمه د دې اوبای ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر 4,500 تا رسیدلې ده او 3,600 ناروغان پرې د خطر کېدو په وجه باندې مړ شوي دي. د روغتیا په نړیوال سازمان یا WHO کې د یوګاندا استاذ ډاکټر یونس تیګن ولی مریم په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
On the week starting from 25 April, Uganda reported 256 cases. The week starting a 2nd May, that number went up to 411.
د اپریل د شلمې نیټې پورې په یوګاندا کې هر ورځ د کووېډ 19 255 مثبتې پیښې ثبت کېدې او په اوسط ډول شمیر د مې تر 9 پورې 415 ته لوړ شو او د مې له 14 راهیسې یو دغه شمیر 1,006 ته وخوت. د یوګاندا پایتخت کمپالا د هغه لسو لسوالیو په جمله کې شامل دی چې د کووېډ 19 تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې پکې ثبت شوې دي. د اوډوی پال په نوم 19 کلن ځوان چې د عامې روغتیا د وزارت مخې ته په قطار کې د خپل نوبت انتظار کوي او غواړي چې د کووېډ 19 د ناروغۍ لپاره ځان معاینه کړي، امریکا غږ ته وویل:
To make sure that I'm free from COVID-19. Like, I mean, in India, people are dying in the USA. Like
صرف دومره غواړم چې پوه شم د کووېډ وایروس نه مې بدن پاک دی. دلته هم د هند او امریکا په څیر خلک لګیا دي امري او ما غوښتل مخکې له دې نه چې زمونږ په هیواد کې هم هماغسې حالت رامنځته شي د خپل ژوند د بچولو فکر وکم. د یوګاندا د عامې روغتیا د وزارت د طبي خدماتو امر ډاکټر هنري ام وی بی سا امریکا غږ ته وویل چې د لس ورځو نه کمه موده کې په یوګاندا کې د کووېډ 19 پیښې یو ناڅاپه زیاتې شوې او د پینډمیک حتی ورسېدې. نوموړی وایي چې د زیاترو ناروغانو عمرونه د 60 کلونو او 90 کلونو ترمنځ دي او دا وایي د ناروغتیا د شدت کچه هم د لومړۍ څپې په پرتله څو چنده سخته ده. باید دا خبر هم له پامه ونه غورځو چې د هیواد په ځینو ولسوالیو کې خصوصا په شمالي او ختیځو علاقو کې روغتیایي چارواکو سمه کارکردګي ونه ښوده. بنان د عامې روغتیا د وزارت ستراتیژیکي کمیټې پریکړه کړې ده چې له هغو ولسوالیو نه به واکسین بېرته راوباسي چې د چارواکو کارکردګي خرابه وه. موږ به دا عملیات د مې په 20مه شروع کوو. د مارچ په میاشت کې د یوګاندا حکومت ته د روغتیا د نړیوال سازمان د څارنې لاندې د کوویکس د کووېډ 19 نه لکه او 45,000 ډوزه واکسین استول شیو. د مارچ تر لسمه پورې 15,000 او 50,000 کسانو ته د استرا زینیکا واکسین تطبیق شیو. د یوګاندا د عامې روغتیا د طبي خدماتو امر وای توقع ده چې د کووېډ 19 د واکسینو دویمه جوپه به پروانه میاشت کې یوګاندا ته راورسول شي، خو بیا هم په دې اړه غوڅ او قاطع تضمین نه دی موجود. پاینی وخت کې د یوګاندا دوه غټو تلویزیونی شبکو د عامو خلکو د پوهاوی او آگاهی په خاطر اور پیرش عمل وکړه کنه مړ بشي تر نامه لاندې یو ځانګړی تبلیغاتي پروګرام پیل کړی دی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د میامار پوز د دوشمبي پورز یو امریکایي جرنالست ډینی فنستر ونیو چې اوسې کورنۍ د هغه د خلاصېدو لپاره یو کمپاین پیل کړی. د میامار د پوز دغه چلند د جنرالستانو سره د ډیر وخت راهیسې دوام لري. ملګری ملتونه وایي د میامار دغه چلند د بیان په ازادۍ برید دی. نورحال ګالیا رڼا نورستانی راکوي.
کله چې د میانمار اردو په فبروري کې حکومت نسکور کړ، امریکایي ژورنالیست ډینی فینستر په میانمار کې راپور ورکو. د دوه کلونو راهیسې په میانمار کې د ځایي رسنیو لپاره هغه کار وکړ، مګر د دوشنبه په ورځ هغه په داسې حال کې ونیول شو چې د یانګون پرې خودو هڅه کوله. د ډینی فینستر ورور براین فینستر وایي:
I woke up early Monday morning and had a bunch of messages from his wife.
د دوشنبه سهار وختي زرا پاتیدم او د هغه مېرمنې جولیانا څو پیغامونه را لېږلې وو. ما ورسره اړیکه ونه شو نیولې ځکه هغه هڅه کوله چې په خپل کار پام وساتي او وګوري چې څه روان دي. او بیا ما د هغه له همکار سره خبرې وکړې او معلومات یې راکړل. زما مطلب دا دی لکه څنګه چې تاسو یې تصور کولای شئ که صادقانه وایم موږ لا هم حیران یو.
کله چې اردو د کودتا پر ضد د لاریونو په وړاندې ودرېدل، فینستر په متحده ایالاتو کې له خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیوله او دوی ته وویل چې دلته څه روان دي او ممکن اړ شي چې له دوی سره نور اړیکې ونه شي نیولای. د دنی ورور وایي:
سیکرت دټ د ملټری وډ لټرلی هانت پیپل دټ.
دا کومه پټه خبره نه چې پوځیان خلک په نخه کوي، د هغوی کورونو ته ورځي او تختوي. نو ډېری خبریالان په خوندي کورونو کې اوسېدل. د هغوی کورنۍ په کورونو کې خوندي نه وي. زما مطلب دا دی موږ خوښ یو چې هغه په خپل کاري میز باندې وو، خو موږ د ټولو دغو کسانو په اړه احساس کوو.
ملګری بلتونه وایي چې د فینستر په ګډون د اتیا څخه ډیر خبریالان د میانمار اردو لخوا نیول شوي. د ملګرو ملتونو د سکرټر جنرال ویان سټیفن دوجاریک وایي:
Arrests of journalists and the violence used by the military on anyone caught trying to report or record.
د ژورنالستانو نیول او د پوځیان لخوا تاوتریخوالی هر هغه چا چې لیدلی او هڅه یې کړی چې د دوی کړنې راپور کړي یا ویډیو واخلي، دا په میانمار کې د بیان پر ازادۍ برید دی.
جاپانی ژورنالیست یو کیچې د میانمار نه د شړل کېدو نه مخکې دوه ځله بندې شوی و، پر حکومت او نړیوال ټولنې غږ وکړ چې د پاو سره د محاسبه وکړي. هغه وایي:
دا سډیر شانشته چې د میانمار خلکو رانه وغوښتل چې نړیوال ته ورسوم. له دې وړاندې زه غواړم هغه ټول موضوعات د جاپان خلکو او د نړۍ هیوادونو ته ورسوم.
د بشري حقونو ډلې وایي د فبروري د لومړۍ نیټې راهیسې د میانمار پوځ 4000 کسان نیولې او 800 نورې وژلې دي، مګر پر رسنیو برید او د ژورنالستانو په نیولو سره دا ډیر مشکل کیږي چې له دې وړاندې پوه شو چې په میانمار کې څه پیښیږي. د امریکایي ژورنالیست ډینی فینستر ورور وایي چې ژورنالیزم جرم نه دی، خبریالان د ټولنې سترګې او غوږونه دي. پر دوی برید د دیموکراسۍ لپاره یو ګواښ دی. کلیرانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا د دفاع وزارت د لومړي ځل د پاره داسې ویډیوګانې خبرې کړې دي چې ناپیژند الوتونکي شیان شته دي او حیرانوونکي قابلیتونه لري. د مسلې په واشنگتن کې حیرانتیا او غوسه راپارولې ده. دا د الوتونکو شیانو په باره کې د امریکا لومړنۍ پراخه څېړنه ده چې خبرېږي.
کله چې به د ناپیژند الوتونکو شیانو خبره کېدله، امریکایي چارواکي به معمولا چوپه خوله وو، خو اوس ډېر څه څرګندوي.
هلتا وو ګورې یو بشپړ ډله ښکاری.
دا ویډیو چې د امریکا د سمندري قواو د ویجټ الوتکې اخستلې، موږ پکې د عملی غږ اورو چې د یو تیز الوتونکو شی په لیدلو متعجب دي او عکس العمل ښيي.
هغه شی ته وګورئ چې په هوا کې تاویږي.
د امریکا د دفاع وزارت د یوې خاصې قوې چې په 2001 کال کې تشکیل شوې دا ویډیو خبره کړې ده. د دې قوې وظیفه دا ده چې دا فضائي ناپیژند شیان تشخیص او مطالعه کړي.
هلته په اسمان کې د ځینو شیانو عکسونه او ویډیوګانو شته دي چې موږ اصلا نه پوهیږو چې څه ډول شیان دي. موږ یې نشو توضیح کولای چې دا شیان څنګه حرکت کوي او الوزي.
داسې توقع کیږي چې د دفاع وزارت به په دې موضوع د جون تر پایه یو راپور خپور کړي چې د کانګرس او عام ولس ته پکې د دغو ناپیژاندو الوتونکو شیانو باره کې معلومات ورکړي. دا معلومات د حکومت د مختلفو ادارو لخوا راغون شوی دی. تقریبا 70 کال کیږي چې د امریکا د دفاع وزارت د ناپیژاند الوتونکو شیانو په اړه تحقیق پیل کړی دی. په وروستیو لسیزو کې د دې معما په اړه ډیر لږ رسمي بحث کېدو، خو څارنې به دوام درلود او دا قضیې اکثریت یې د عامو ډلو لخوا څیړل شوی دی.
موږ په دې تیرو کلونو کې دا الوتونکي شیان مطالعه کول او تقریبا ټول شواهد دقیق دي او وضاحت لري. دا څرګنده ده او په زړه پورې هم ده. زه کلونه پخوا قانع شوی وم او لا اوس هم یم، خو دا مطالعه د سترګو لیدلي حال پورې محدوده ده، خو موږ تر دې زیات معلومات ته اړتیا لرو، ځکه خود سمندري قواو لخوا ثبت شوی ویډیوګانې او معلومات ډیر په زړه پورې دي.
د دې شیانو یوه مشهوره پیښه د کالیفورنیا د ساحل په څنډه کې لیدل شوې. د امریکا د سمندري ځواک یوې نقلیه بیړۍ څو الوتونکي شیان تر څار لاندې ونیول چې په غیر معمول ډول یې پرواز کوو. سمدستي ورته دوه F-14 ډوله جیټ الوتکې د تحقیق لپاره ولېږل شوې. دواړو پیلوټانو او ورسره تخنیکی عملی د دغو الوتونکو شیانو سره خپل 15 دقیقې مداخله د ستاوزه کړه چې د فزیک د اوسنیو معمول اصولو خلاف یې چلن کاو او ورسته دا الوتونکو شی ناڅاپه لسترګو پنا شو، خو تقریبا 90 کیلومتر لري بیرته ښکارا شو چې دریم پیلوټ یې دا ویډیو ثبت کړه.
درنو اوریدونکو، سم فامو کې د امریکا غاک سرمقاله ده.
ملګری ملتونه لوګه د داسې وخت په حس تعریفوي کله چې نفوس د خوړو جدي بې اطمینانۍ تجربه کوي او په ورځو ورځو خوړو ورته نه رسیږي. خلک نو وږي کېږي ځکه نړۍ د هر چا لپاره پوره خواړه نه تولیدوي، که څه هم چې په درسته نړۍ کې څه باندې کافي خواړه شته چې په دغه سیاره باندې هر څوک مور کې. بیا هم لا تر اوسه په درسته نړۍ کې تقریبا 46 میلیونه خلک هر شپه وږي وده کېږي. من د می د میاشتې په 8مه نیټه د لوګې نړیواله ورځ لمانځ روان کال د دغه لمانځنې 10م کال دی چې هدف ورنه په دغه حقیقت باندې د توجه تمرکز کول دي چې د نړیوال پرمختګ باوجود د لوګې د عواقب په حیث هر کال تقریبا 9 میلیونه کسان مري. د ملګرو ملتونو په قول د څه باندې یوې لسیز دپاره د هغو خلکو شمیر چې له مزمنې لوګې نه یې کړاو غاله په دوامداره توګه کم شوی دی. په داسې حال کې د نړیوال نفوس 15% د دې پیړۍ په لومړیو څلورو کلونو کې د خوارځواکۍ سره مخامخ وو او په 2015 کال کې دغه شمیر څه کم 9% ته راټیټ شو. لیکن د څه باندې په راتلونکو 15 کلونو کې زیات شمېر خلک بیا د خوړو د بې اطمینانۍ سره مخامخ شوي دي چې علت یې جنجالونه، بې ساري اقلیمي پیښلې او اقتصادي فرصتونو ته ټکان ورکول دي. یوازې د 2013 او 2019 کال ترمنځ د خوارځواکۍ سره د مخامخ شوو کسانو شمېر 10 میلیونو ته ورجک شوی و. سربیره پر دې د کووید 19 وبا پیدا شوله او محیطي تاثیرات لرل. د کمزور اقتصادونو په نتیجه کې په مارکیټونو کې په کار پیدا کېدو باندې تاثیر کوي او عاید کموي. په عین وخت کې د خوړو د رسولو په سلسله کې د ګډوډۍ معنا دا ده چې د خوړو د کمیدو په نتیجه کې قیمتونه جګېږي. د نفوسو په ډیرو نسمنو او بې وزلو خلکو باندې چې لا پخوا د خوړو او خوارځواکۍ له بې اطمینانۍ نه کړاو غالي تاثیر کوي او دغه تاثیر تباه کوونکی دی. او ځکه کووید 19 د نړیوال ترانسپورت سیستمونه ګډوډ کړل او مشکل یې کړل هغو ټولنو ته مرستې ورسیږي چې ضرورت ورته لري. په څرګنده توګه امریکا د نړۍ د خوړو ستره مرسته ورکوونکې ده. د راتلونکي د ماړولو د امریکا د حکومت د نړیوالې لوږې او د خوړو د اطمینانۍ پروګرام او همدغه راز د امریکا د بینالمللي انکشاف ادارې یا USAID د پاملرنې لاندې د بې شمېرو پروګرامونو د بهرنیو چارو وزارت او د کرنې د وزارت له لارې به امریکا د لوګي په خلاف په خواني مبارزه کې مخکښې ته دوام ورکړي.
درنو ویدونکو، تاسو د امریکا غاک سرمقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي.
قدر منو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږشنا ریډیو نه زمونږه سهارنی خبری خبرونه واوریده. مونږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي. د خدای په امان.